السلام علیکم د مسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو تر دریو بجو په دې اوسط خبرونه کې دا زما حق دی پروگرام خبريږي د دې پروگرام قربانا ملالی بشیر د چې شیبه وروسته پیلېږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم تور حملارانن یو ځل بیا د خلکو او موټرو پر مخ پرانستل شو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل د مهمه ترانزیتي لاره چې لاس ورځې مخکې تړل شوې وه نن سهار د هر ورځ موټرو پر مخ پرانستل شو بل خو د خیبر پښتونخوا د ګمرک ادارې چارواکو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي دي چې د طالبانو له چارواکو سره تر خبرو وروسته د تورخم د خلاصېدو پریکړه وشوه د تورخم لاره د جنوري په 14مه د پاکستاني چارواکو لخوا له افغان لارې چلوونکو او ناروغانو څخه د ویزې د غوښتلو پر سر د اختلاف له کبله تړل شوې وه د راپورونو له مخې له تورخم سره هم مهاله د دواړو هیوادونو ترمنځ نورې ترانزیتي لارې هم پرانستل شوې دي پاکستاني چارواکو مشال راډیو ته ویلي دي چې د مارچ تر پایه یې موټر چلوونکو ته مهلت ورکړی څو د پاکستان ویزې واخلي دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د وبخې په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ ډیره سخته کړې ده د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت د استخباراتو پر مشر غږ کړی چې معترضو افغان ښځو ته له سزا ورکولو لاس واخلي د سازمان پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې په یوه لیک کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې رئیس عبدالحق وسیق ته د معترضو ښځو د نیولو د دوام او د ښځو د حقونو د یوې فعالې منیژې صدیقي د شکنجې د راپورونو له کبله اندېښنه ښودلې په لیک کې یادونه شوې چې طالبانو میرمن صدیقي له خپلې کورنۍ او مدافع وکیل سره د اړیکو او همداراز روغتیایي امکاناتو ته د لاسرسي له حق څخه محرومه کړې د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو د دفاع لپاره د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې په لیک کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د فعالانو میرمنو او د هغوی د کورنۍ د غړو د خپل سرو نیونو لړۍ بند کړي طالبانو د بخښنې د نړیوال سازمان د لیک ته تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی خو د فعالانو ښځو د نیولو اړوند راپورونه یې له دې مخکې هیڅکله هم نه دي تایید کړي متحد ایالات وایي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو اقدامات د دې هیواد لپاره په یوه لویه اندېښنه بدلیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ودانت پاتل پرون په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې طالبان له یوې خوا غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي او له بلې خوا داسې اقدامات کوي چې د امریکا لپاره د منلو نه دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو وروستي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د ښځو پر زده کړو کار تاګ را تک محدودیتونو او د حجاب د نه مراعاتولو په تور د ښځو خپل سارو نیولو ته دوام ورکوي یونما په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل درې میاشتنی راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې پر افغان ښځو د زده کړو کار تاګ را تک او حجاب لګیدلې محدودیتونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا تطبیق او څارل کیږي د پلازمینی کیف په ګډون د اوکراین په څو خارونو د روسیې د راکټي حمله په نوې څپه کې ګڼ کسان مړه او ټپیان شوي دي د کیف خاروال وایي چې د دې خار پر دریو ناحیو په حمله کې یو میرمن وژل شوی او نه نور ټپیان دي د اوکراین په دوهم لوی خار خارکیف کې هم د روسیې پاوز پر ملکی اهدافو توغندي وویشتل چې په پایله کې دوه میرمنې وژل شوی او 28 تنه نور ټپیان دي او د دنیپروپتروفسک پر پاولوهراد خار په برید کې یو تن وژل شوی د روسیې پاوز په دې وروستیو کې په اوکراین کې پر ملکی اهدافو حملو ته زور ورکړی او د کرکټ د 19 کلنو لوبډالو په 50 اووریز نړیوال جام کې د افغانستان او نیوزیلند لوبه روانه ده په چې افغانستان وګټله او د توپ وهنې پریکړه یې وکړه افغان لوبډلې تر اوسه په 13 اوور کې وشپېته منډې کړي او اته لوبغاړي سوځېدلي د لوبه د جنوبي افریقا په ایست لندن ښار کې روانه ده افغان 19 کلنو خپل لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ پاکستان ته بایلو ده د 19 کلنو د کرکټ نړیوال جام په جنوبي افریقا کې د جمعې په ورځ د شپاړسو لوبډلو ترمنځ پیل شو
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی تشرغ لاست ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه ده زملالی بشیریم د دې خبرونه ټکنیکی چاري میر احمد صاحب پر مخړي د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی وایي چې په افغانستان کې د شوزو پر کار د طالبانو د بندیز لکبله د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد ډالر چې امریکایي ډالر یاد سوی دي زیان رسیدلی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یو ناما په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د شوزو د زده کړو کار او تګ راتګ په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعت په تور پر خپل سر د دوی نیولو ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت وان ذبیح الله مجاهد دی راپور ته په غبرګون کې پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر یوه اعلامیه خپره کړې ده چې پکښې د هغه په وینا دا راپور پر ناسم پوهاوي باندې ولاړ دی. د یادولو وړ ده چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام کې په زمري میاشت کې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار هم بندیز لګولی دی. شوزو د کار او زده کړو د حق لپاره اعتراضونه هم کړي چې د طالبانو لخوا د یو شمیر معترضو شوزو په نیول کېدو پای ته ورسېدل. د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې د طالبانو په بند کې نیول سوي شوزي له ناوړه چلند سره مخامخ کیږي. د طالبانو حکومت په 2020 کال کې واک ته لرسېدو وروسته د معترضو شوزو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو او شوزو د زده کړو او کار په ملاتړ یې کړي دي ځپلي او منع کړي دي. طالبانو همدا ډول په تیرو دوو کلونو کې ډیر شمیر معترضې ښځې زندانی کړي او ځینې یې تر زندان تیرولو وروسته بیرته خوشي کړي هم دي. خو طالبانو په دې اړه انتقادونه او غبرګونونو ته تر اوسه هیڅ ډول ځواب نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد مخکې له رسنیو سره په خبرو کې دا خبره تایید کړې و چې د حجاب د نه مراعت کولو په خاطر باندې دوی یو شمیر ښځې او نجونې نیولې دي او بیرته تر نیول کېدو وروسته یې راخوشي کړې هم دي. که څه هم د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده ته په منصوب یو غږیز پیغام کې چې د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 13 نیټه باندې پر ټولنیزو رسنیو باندې خپور سوی دی، په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب ادعا سوې ده چې دغه ژغ کې ښاغلی هیبت الله وایي چې د ښځو ټول حقونه ورکول سوي دي. خو له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ګډون د بشري حقونو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي توپیري چلند یا جنسیتي تبعیض تورن کړي دي. پر دې موضوع خبرې کوو چې د ښځو پر ژوند باندې بندیز او محدودیت او د کار او زده کړو څخه د دوی د منع کولو په خاطر باندې نه یوازې د کورنۍ پر اقتصاد بلکې د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کیږي. په دې خبرونه کې لمر سره میلمنيسته اغلی قمر نیازی فکر کوم چې لمر سره وصل سوی ده. اغلی نیازی، لکه تاسو چې واوریدل د یو ان ډی پی دغه راپور چې پکښې راغلی دی چې د ښځو پر کار باندې د بندیز له کبله په افغانستان کې اقتصاد ته یو میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی دی، ستاسو په نظر د ښځو کار ولې مهم دی او د افغانستان پر اقتصاد باندې به څه تاثیر وکړي که دوی بیرته کار ته ولاړ سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول مینوالو ته. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې لکه څرنګه چې ټولنه نارینه او ته اړتیا لري، د ټولنې پرمختګ نارینه او ته اړتیا لري، ورسره جوته د ښځو رول هم ستر رول لوبوي، د ښځو شتون هم چې متاسفانه د طالبانو د نظام دره تک سره سم د ښځو پر تحصیل او پر کار باندې بندیزونه ولګول سو، چې دغه بندیزونه او دغه پابندۍ چې دوی پر تحصیل او پر کار باندې ولګو نو طبعا اغیزه لري. د یو ټولنې پرمختګ کې د ښځو رول ډیر غرنده رول ده او زغرنده رول داسې په هر برخه کې، یعنی کاغه د اقتصاد په برخه کې ګورم چې افغانستان څو لسیزه په جګړه کې بوخت خلک دي او ډیر خپل فامیلان خپل نارینه د لاسه ورکړي دي، خپل زمن خپل خاوندان خپل ورونه، نو دغه خزه د کور نفقه وره وا، یعنی هغه خزه و چې کاری کول او ماشه اخیستل او خپل کورنۍ تقویه کوله، نفقه خپل کورنۍ تراوله. ورته په نورو برخو کې چې ښځې کار کول، فعالیت کول، په اجتماعي برخو کې، په سیاسي برخو کې، په هر برخه کې د ښځو فعالیتونه همدغسې د ټولنې پرمختګ سبب ګرځېدل. فعلا ټولنه هم پرمختګ نسی کولای، ځکه سټاپ د پرمختګ د ټولنې یوه نیمایي برخه فلج شوې ده. که یو ټولنه د یو دغه شکل باندې وګورو چې د انسانانو د پیدایش د اساس څخه چې ولی آدم علیه صلات و سلام نارامو په جنت کې هر څه ورته مهیا و، ولی ځان نارام احساسو چې ورته مخالف جنس ښځه ورته پیدا سوه، بي بي هوا ورته خلق سو د الله پاک د لوري څخه، نو همدا شانتې د ښځې شتون ډیر حتمي او ډیر ضروري دی. د کور په اصولو کې هم، د کور د پرمختګ دپاره هم، د کور څخه د باندې کراسو د ټولنې د پرمختګ په حصه کې هم د ښځې شتون حتمي ده. او دا که د ښځو فعالیتونه سټاپیږي، دریږي، نو طبعا هغه ضربه یې کورنۍ ته، ټولنې ته وړاندې کیږي، چې فلحال موږ تاسې خپله شاهدان یو د همدغه حالاتو سره چې طالبانو نظام راغلی پر قدرت باندې او ښځې په کورو کې کښېنولي دي، د کار څخه یې منع کړي دي، نو طبعا دغه شدیده ضربه وارده شوې ده فعلا د افغانستان پر اقتصاد باندې او د کورنیو پر اقتصاد باندې. ټول افغانان د فقر سره مخ دي، د لاچارۍ سره مخ دي، د دربدری سره مخ دي، نو طبعا د تاثیرات د ټولنې په سطح هم نړیوال ته ثابته شوله چې څومره ستره ضربه لیدلې ده د افغانستان اقتصاد د ښځو په نشتون کې.
مننه غالی نیازی. اوریدونکو تاسو د خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري او ویني د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پانه باندې. زموږ نور ملمنی غالی سپیشل زادې او غالی وژ مسائل هم له دې خبرونه سره وصل سوي دي د ټلیفون او د سټوډیو سره. تاسو ټول ته شرغلاست وایم او تاسو څخه به زپشتنه وکم غالی وژ مسائل. تاسو دغه څومره د اندیشنې وړ خبره بولی چې د افغانستان اقتصاد ته $1 میلیارډ زیان رسیدلی دی په دې خاطر چې د طالبانو حکومت پر شوز باندې د کار بندیز لګولې دی په غیر دولتي موسسو کې.
سلامونه ملالای جان، او ډیر زیات مننه چې نن ډیر مهم بحث هم تاسو کړی ولای. او زه فکر کوم چې د افغانستان اقتصاد د شرونه زمونږه 50% چې کوم خزې دی هغه بيخي په صفر کې ورته ده په درې کالو کې. او د دې ټول ناغت کوم نقصان چې دا یوازې شوز ته نه دی رسیدلی، سړی ته هم رسیدلی دی. هغه سړی چې په کور کې مخکې یو خزای کوم معلم او یا ډاکټر او یا کوم بل شغل یا کار درلودل کولای سو چې هغه سره د کور پر مختګ باندې یا اقتصاد باندې کومک وکړي، اوس هغه نسی کولای. نو په سړو باندې هم فشار زیات شوی ده. دا یوازې کور پورې نه، بلکې که غټ سطح باندې مونږ وګورو، افغانستان اقتصاد هم دا اوس صفر ته ضرب خوري. پیسې ورځ تر ورځ جګیږي. هغه فامیلونه چې بعضې فامیلونه یې د باندې ژوند کوي، که پیسې هغوی لیږي، د هغوی پیسې هم نه پوره کیږي چې د هغوی هغه اقتصادي ستونزې مخې ونیسي. نو ښځو باندې بندیز یوازې ښځو ته ستونزې نه جوړوي، دا پوره یو قشر، یو معاشره، یو کور نه واخله ترانداسې یو پوره وطن ته دا مشکلات سمي. او که طالبان دا فکر کوي چې د ښځو بندیز باندې به دوی نه پوهېږم مخکې به لاړ سي یا د دوی د قدرت به قوي پاتې سي، نو دا اول ټو نغټ نقصان به دوی خپل ځان ته بي. تاسو وګورئ دا ملګرو ملتونه چې کله اکنامیکل یا اقتصادي راپور مخکې کول، نو دوی وویل چې 2021 نه واخله تر 2023 پورې دوی تقریبا $2 بلین کومک کړی، او د 2 بلین کې $1 بلین نقصان رسیدلی. او د هغې وجه چېرته چې کم ښځې چې په کم رسنیو کې کار کول، په کم انجیوګانو کې کار کول، یا کم داسې انجیوګانې چې صرف ښځو دپاره یا د ښځو حقوق دپاره کار کول، هغوی ټول طالبان بند کړی. نو دا ډېر یو بد یا داسې وایم چې دردناک خبره ده چې دینه یوشتمه پیړۍ کې دینه چې افغانستان او افغانستان خلک مخکې لاړ سي، مونږ نور هم شاته ځو، زمونږ جامعه شاته ځي. یو ښځه چې بے سواد یا بیکار پاتې سي، هغه ته نه تنها صحی بلکې اخلاقي ستونزې هم ورته مخ کېږي. هغه مجبور ده چې خپل خېټه مړه کړي، که خپل نه خپل د بچو خېټه مړه کړي، نو هغه به څرنګه مړی؟ حتما هغه به یو نه یو لارې ته وځي، او دا هغه لارې یا به منفی وي یا بدسی چې ځان ته او راتلونکو نسل ته به نقصان رسی. زه فکر کوم چې دا ډیر اندوهناک ډیر دردونکې حالات دي، او خدای کی چې موږ تاسو ټول په دې باندې ډیر زیات خبرې وکړو، او طالبان هم دې ته پام وسی چې د خزو بندول دوی ته ګټه نه رسی، بلکې خزو سره خپل طالبان ته هم ډیر زیات نقصان رسی.
مننه غلی سایل، زبرت تاسو ترازم غلی زادی تاسو ته هم ډیره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره غډون کوي. لکه تاسو چې واورې دل د یو ان ډی پی په راپور کې راغلی دی چې د افغانستان اقتصاد ته ورسته له هغه چې د شوزو پر کار په غیر دولتي موسسو کې بندیز ولګید، یو میلیارد ډالر نقصان یا زیان رسیدلی دی. او همدارز د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما یو راپور خپور کړی دی د دوشنبه په ورځ باندې چې نن دی د طالبانو حکومت د شذو د زده کړو کار او تګ راتک په اړه خپل محدودیتونه او د حجاب د نمرات په تور پر خپل سر د دوی نیولو ته دوام ورکړی دی. دا په دغه راپور کې د خبره یاد سوی ده. ستاسو په نظر د شذو پر ژوند باندې محدودیتونه د دوی اقتصاد ته څومره ضربه رسولې ده، او دغه په نتیجه کې د افغانستان پر اقتصاد څومره تاثیر کړی دی؟
ډیره مننه. په لومړی کې خو زه تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم، تاسو درنو لیدونکو ته او درنو میلمنو ته. څرنګه چې موږ ټول پیږو، ښځې ډېر کلونه کېږي افغانستان د سوداګریز په برخه کې خپل فعالیتونه لوبوي، او زموږ د پلارونو تر څنګ زموږ د ورونو تر څنګ د هغوی د افغانستان اقتصاد او د سوداګریز په بخش کې ډېر کارونه کړي دي چې موږ ټول په دې شاهد یو، مخصوصا په سوداګریز بخش کې چې په تیرو کلونو کې د ښځو لیوړتیا په قالینو صنعت کې، په صنایع لاسي صنایعی کې، په د غذایي موادونو او نورو بخشونو کې د هغوی خپل فعالیتونه لرل. ځینې ښځې وي چې هغوی دوکانداران وي، ځینې ښځې وي چې په موسساتو کې کار کول، ځینې ښځې چې شرکتونه یې لرل. نو باید د دې وړاندیزونه د هغوی ډېر ټول ډېر زیانمن شوي دي، مخصوصا هغه ښځې چې کاروبار لرل، هغه ښځې چې د نورو بېوزلو ښځو ته د کار زمینه مساعد کړې وه، د هغوی ټول یو مجبور شول تا خپل کارونه ودروي، او یو مجبور شول چې خپل کارمندون ته ووایي چې تاسو نو کور کې اوسئ تا که اقتصادي وضعیت ښه د غوی نور به خپل تولیدات شروع کی. مخصوصا ځینی خزی چې دکانداران وي د غوی پولیتونو کې په خزینه بازارونو کې دکانونه لرل، نو د غوی له نخواشینه څخه مجبور شول تا خپل دکانونه بند کی. د بعد اقتصادي وضعیت له لحاظ د بندیزونو له خاطره، ځکه چې وستر ورځ مو په دې شاهد چې د ښځو د کار وړاندیزونو بندیدونو د وجه څخه ځینې خلک چې هغوی مصروف و په کار، ځینې ښځې چې د خپل کورنۍ اقتصاد مخته وړل، د هغوی مجبور شول تا همدغه خپل وړوکی تجارت یا کاروبار چې همدا هم لاس نه ورکړي او په کور کینی. او دا د ډېرې خوشینۍ خبره، لکه مثال مو په ښځو اتاق کې تقریبا 4,500 ښځې لرلې چې د هغوی کسب و کار لرلا، د هغوی ثبت وي. خو له بدبختۍ څخه اوس د 4,500 ښځو نه تقریبا 1,200 ښځې پاتې دي چې د هغوی خپل کاروبار حفظ کړي دي او د هغوی خپل کاروبار لري. نو دا ډېر یو عمر و چې د ښځو د ټیټ کاروبار خیی چې د څومره عمرونه ټیټ راغلی دي، او څومره د بیکاری کچه لوړه شوې ده، مخصوصا په ځوانانو کې او په ښځو کې. هغه څوک چې په مؤسساتو کې کار کولو، هغه څوک چې ځانه کاروبار لرلو، مو په تیرو کلونو کې شاهد وو چې د ښځو تولیدات، د ښځو محصولات په خارج په نورو کشورونو ته هم تلل. ښځې په نندارتونو کې، په نړیوالو نندارتونونو کې دغو اشتراک کولو، ولی اوس د همدغه مشکلات او همدغه ستونزو له وجه دغوی کولی نشي چې تنها به محرم لاړ شي او بل هیواد ته سفر وکړي، به محرم کولی نشي چې په برنامو کې اشتراک وکړي. نو دا یو منفي اثر د ښځو په کار باندې.
ډیره مننه اغلی ځاځي زببرت تاسو تراسم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو اونې ز خبرونه داز ما حق دی روانه د زملالي بشریم د خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صاپای پر مخړی د شذو د اساسي حقوقو په اړه د خبرونه تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پانو په ژوندې باندې باندې وینې هم اوس غواړم چې د بشري حقوقو د څار سازمان د شذو د برخې مرستیاله هدربار هغه څرګندونی واورو چې د هغه شذو په اړه کړی دي چې د په بیلابیلو وختونو کې د افغانستان په د کابل شار کې یا په نور ځای کې دوی په اعتراض باندې لاس پوري کړی دي او د شذو لپاره د کار او د زده کړو حق غوښته دي خو په نتیجه کې دوی طالبانو نیولې او زندان ته وړي دي د هدر بار څرګندونی بواورو او بیا به لخپل ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو
We've documented that they've faced really severe
موږ مستند کړی چې دوی د طالبانو لخوا د توقيف پر مهال او په بان کې له خوران ناوړه چلند سره مخ دي چې په دې کې د بند زیان رسوونکي شرایط او د قانوني پروسس څخه انکار شامل دي په دې کې شکنجه او د خوشی کولو لپاره خوران ناوړه حالت سره مخ کېدل هم شامل دي چې د دوی کورنۍ مجبور کیږي چې د خپل ملکیتونو اسناد طالبانو ته وسپاري او ګواښل کیږي چې کچیر میرمنې بیا له کوم ډول ستونزې سره مخ شي نو د دوی ملکیت به ضبط شي او کورنۍ به بیکوره شي
او ردونکو تاسو د هغو د هدر بار ژغ واورید چې د بشري حقوقو د څار سازمان د شذو څنګ مرستیاله ده د دې څرګندونی د هغو شذو په اړه وی چې د طالبانو حکومت په دې خاطر باندې دوی نیولې دي چې اعتراضونه باندې لاس پوري کړي او د شذو د هغو حقوقو چې د کار او زده کړې په اړه باندې مظاهره کړي وي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پرختیايي پروګرام یو ان ډی پی او همدارس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي راپورونه راغلي دي د یوناما د راپور په اړه باندې چې نن خبر شوی دی اغلی نیازی تاسو غواړم چې پښتنه وکم په دغه راپور کې راغلي دي چې طالبانو حکومت د شذو د زده کړو کار او تګ راتګ په اړه خپل محدودیتونه او د حجاب د نه مراعات په تور باندې پر خپل سر د دوی نیولو ته دوام ورکړي دي د دغه راپور په خبرګون کې د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد یو اعلامیه پر خپل ایکس یا په خوانی ټوئیټر باندې خبره کړې ده په دې اعلامیه کې د نورو خبرو ترڅنګ زغړم چې تاسو پام دې خبرې ته هم راوړم د ویلې د چې کوم کارونه چې د اسلامي امارت امر بالمعروف وزارت محاکم او یا نور اصلاحي نهادونه کوي هغه ل جوړ تحقیق ورسته د اسلامي امارت د مشرتابه په حکم تر سره کیږي چې هم د پوینا شرعي او هم قانوني پانل لري ستاسو خزمه پښتنه دغه د چې اغلی نیازی ستاسو په نظر طالبان په دغه اعلامیه کې د کوم قانون خبره کوي چې دوی وایي چې د قانوني باڼه لري دغه هرڅ چې په افغانستان کې د شذو سره روان دي
خو سوالم دغه لته ده چې مجاهد صاحب دی اول خپل قانون خلقو ته ورمعرفي کی معرفت دی وروش وړاندې کی چې خلک وپیژني چې قانون څه شی ته وایي کوم قانون د چې دوی دغه قانون پر بنا باندې خبرې کوي کدي شرعي قوانینو پر بنا باندې خبرې کوي یا کوم اعلامیه خبره کوي نو شرعي قوانین هم دغه وایي چې خزه هم د تحصیل حق لري او هم د کار حق لري موږ د اسلام دین په دې باندې هیڅ ډول پابند نه لري چې شزه تحصیل ونه کی یا شزه تعلیم ترلاسه نه کی یا شزه کار ونه کی زموږ بیبیانو کار کړی د اسلام اساسات ته چلار سوز موږ بیبیانو کار کړی درسونه ویل دي بیبی شرق د لوتنه ډیر احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی شرق د لوتنه د رسول تر خلکو پوري تر صحابه کرامو پورې تر نور خلکو پورې تر نن ورځ پورې چې موږ تر رسیدلې دي نو په دې څخه پوهیږو چې د علم حق هم شزه لري او په هر ځای کې چې د راغله ده هم په احادیثو کې هم د قران حکم ده چې هغه څوک چې تعلیم لري او یعنی یو څه پوهیږي او هغه څوک چې ناپوه دي دا هغه فرق څه شی ده نو د پوه او ناپوه کې دلته د شزه او د نارینه تفکیک نه ده سوی چې یعنی نارینه دی پوهی او شزه دی ناپوهی کشرعي قوانین ته ولاړ سو او که کوم دنیوي د دوی نافذه قوانین دي نو دوی د خپل قوانین اول وازه کی قوانین دي تر خلکو پوری ورسی بیا دي د عملی کولو تصمیم ونیسی. دا قانون د رندوسترګو قانون دی. پر کوم حالات او پر کوم شرایط باندې تا دا قانون جوړ کی دا چا تصویب کی دا قانون او څنګه پلی کی؟ ما مخکې هم د ټکی ته اشاره کړې ده چې هیڅ وخت پر چا باندې قانون په زور څوک نسی تحمیله ولای نه هم ور باندې تطبیق ولای سي. انسانان آزاد دي، آزاد پیدا سوي دي، آزاد خدای خلق کړی دي. قانون هغه وخت تطبیقیږي چې د قوانینو د پاره ذهنیت جوړونه وسی. قانون د خلکو د مابین څخه خپل خلق ځانته جوړ کی، د خلکو په مشوره باندې جوړ سي قانون. قانون د خلکو په مشوره باندې د علما دي کښینی دغه سي قانون د افغانستان د اوس دونه که هر څونه شاتګ کړی ده اوس ډیر پرمختګ هم کړی و په دغه تر اوسه جمهوریت تر اخره پورې چې موږ شاهدانې پاتې سوي چې نه یوازې نارینه بلکې ښځینه موږ قانوندانانې لرو چې هغوی په هر لحاظ باندې پوهیږي چې څه ډول قوانین باید نافذ سي او څه ډول قوانین د تطبیق وړ دي په ټولنه کې. نو په لهازه دوی هغه سي شخصیتونه راغوښتلی سي، دوی خپل د امسایګانو څخه د اسلامي ملکونو څخه کومک غوښتلی سي، دوی مشاورین راغوښتلی سي، یو صحیح قوانین دی وازه کی بیا یې تصویب چې تصویب سو ورسته تر هغه دی تطبیق کی. قانون وازه سوی نه ده، تصویب شوی نه ده، خلک خبر نه دي، تطبیق روان دی په ټولنه کې. دا څه ډول یو تعبیر ده د قانون څخه؟ زه نه پوهیږم چې مجاهد صاحب په کوم اساس باندې دا خبره کوي. مجاهد صاحب محترم، اول ځلې د خلکو څخه، د خلکو د مابین څخه چې په خلک څه رقم یو قانون په ځان تطبیقولی سي، څه رقم یې منلی سي، هغه ذهنیت جوړ کړه، قانون جوړ کړه، قانون تصویب کړه، بیا وروسته تر هغه د پولي کولو تصمیم یې ونیسه. د سره فایده.
بله، ډیره مننه اغلی نیازیزه. بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. د خبرونه تاسو په ژوندۍ بڼه هم داراس تصویري برخه د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پانه باندې هم ویني. تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړي، او هغه څنګه تاسو کولای شئ چې د فیسبوک پر همدې پوسټ باندې چې خبرونه روانه ده تر دې خبرونه لاندې موږ خپل تبصره ولیکي، زه به دلته په ژوندۍ بڼه باندې ستاسو تبصرې راوخلم او په دې خپرونه کې به یې شامل کړم. اوس هم د یو څو اوریدونکو څرګندونې غواړم چې وایې ورو د همدې موضوع په اړه باندې. لومړی یو اوریدونکی چې د دې ژغ باید واورو.
چې نه ګورلم امسایه د یو ځای مشي یسو یو رې نه دی څلور ایاله درو یې نه دی دریده چی یدی چی ده بس رسی نیب که کار کوی ای بیشتی ورنی تردی مومنان میوام ده سل خوشوی ناجوریم یم ده زل ناجوری زلرم سابز ما خراب دی سابی پشار سما دی دیو منگی ده غنلرم اسمی یو چا خیرات کرا کری دی مال یو دانا یه خوبا کبا با یه خوبو با یه مغاری میدی ده غا کبلا ده غاری میدی بلی یو لور مې روینګې ته ناسته ده، بله لور مې بلې ته ناسته ده. زه چاته وجو زه د پښو لوېدلې یم، دا زه یم نه کړلم د زړه نه جوړې زما د اعصاب ده، زما د زړه زخمي زه یم د زړه نه جوړې ده. اوسې چینایي ته بوتلو زړه دې وپوسیادلې چې ژبه کوم ژوندی انسان یې که به په مرګ نه یم خوشحاله یې غاړې مې دې بندې پوښتنه وکړو. دا د جهنم اور څه ال کته خدمته وایي تر چې هلته ژوند یو ولوېدلې بل ځل خوږې وږې وتړې بیا کلي ته ولاړ شم کلي خو نو هم پردی پرده اوس وخت دی وایم لاړه څه چې یو دا خواره کوي راله اوس نو دا زامنو ساتې زموږ کرم تنده یې دغسې ولاړ شم کور ته که یو سبوسو بیا فرم کنیانو وږې پرېاتم.
اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د یوې اوریدونکي غږ مو واورېدی. اوس په ورسو د یوې بلې اوریدونکي څرګندونې به هم واورو او بیا به خبرونې ته دوام ورکړو.
زه بي بي فاطمه نومېږم. نو زما خامخا دوه ویشت کاله به زما د کنټوب کېږي. نو اوس د هغه رئیس بیا مې دا خپل اعتماد په یو خوارۍ غریبۍ لویان کړ. نو دوه زامن مې وه، دا یو زوی مې شهید شو تیارو ویشتی چې بزګر و. هغه شي سو بیا د دې ځای د بل راوخته د بل مرور نه د بل تک شینول هغه بیا ټکار وسو هغه شي سو سر د خلاص انو وس دغه یم ناس یم یو خپلم کولم زبی می دم زندي دي ناس دي نو ټکور ټکور یو بس دغه سره ناس دغه کندې نر نه لرو په کور کې زو دغه جون تل دي د ادي وس نور په دې کې شي د پرتی دي دوه دوه پای کاټه بس خرڅي د وی یو د بل انجلی په لاس می کا کښنیان خو نو د دوه نشان دي کښنیان دي خو بيقي چې د ګړتي ورټ سړی نه دوه د دې نو سړی سو کې زو یا چې سړی د ګړتي ورټ سو کو نه د لسه د ګړتي دا ونه لرم او زه په سیاسرو په دنجول داش دې توای راس زموږ کوم بل پرې ودا وایراس زمر وړی وټکه ودا وایراس زمر دا داشې دې دا کور په ځوانه ځوانه د بل کار کې دا نږدې کور ته لري زایوت نه په خو موږ دغه غیو د اشان دن جوړوم د لوړلې پردا درې غزې بکښې رسم د خورما او د اشان به فرڅو طالبانو بند کړول نه بره وځي انو ناس خپل په کورو کې بند یاني زو
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده د خبرونه د شذو پر اساسي حقوقو باندې بحثونه کوي موږ اوس مهال تاسو زموږ د دروسرو ملمنو څرګندونی هم اوري د دوی سره د شذو پر اقتصادي وضعیت باندې خبرې کوو اغلی سائل تاسو زموږ د ځینو اوریدونکو چې د دوی څرګندونی مو اوریدلې په لیري پرتو سیمو کې د شوزو اقتصاد تتاسی په څه ډول ګوري په داسې حال کې چې هغه شذ چې کار یې کاوه په شهرونو کې ژوند کاوه په غیر دولتي موسسو کې دوی د کار څخه منی سوي د خو یو کې داسې واضح خبره وي چې د دوی پر اقتصاد باندې اغیز سوی دي اما دغه کار په نتیجه کې دغه بندیز په نتیجه کې د هغو شذو چې په کور کې وي یا مسلکي کارونه نه کول ستاسو په نظر د هغوی پر اقتصاد باندې څومره تاثیر سوی دی
مننه د پښتنه نام وګوره زه باز د فامیلونو سره هم د اوس په ارتباط یم لکه چې په تخار کې په کندوز کې یا نور داسې شاوخوا کې ژوند کوي او هغه فامیل کې سړی نه لري ټول خزه د باندې به وتل کار به کول کې یو شی به خرڅول یا به په خبر یا د خیاطی به کول لاس دوزی کارونه به کول یا وفته نه واخله بل هفته پورې کوم ان جی اوس چې هغه به د سیو بازارک شانته به جوړول چې دوی به تل لاغه خپل کارونه به یال ته خودل او خلکو ته به خرڅول یا وطن نه د باندې به با دوی ډیرخه ارتباطات جوړ سوی و چې د خپل هر کار ته چې بلاد وو لاس دوزی وو کیا لکه خزینه رستورانتونه درلودل ډیر لری سیمو کې هغه ټول بند سو صد وجه نه چې طالبان محترم راغی چې دا اسلام پر خلاف ده یعنی دا اسلام پر خلاف نه ده چې یو مور جاړي کور کې نارینه نستا ځوان لوري د خپل هغه کور نه د باندې لیږي چې خیرات ټول کې ترسو اخر ټایم مرسي اما دا د اسلام خلاف دی ګڼي چې یو خزه وزي حق په حلال ځانته رزق ټول کې نو دا ډیر زیات اغیز لري یوازې دا نه ده چې خار باندې یا خار کې چې کوم زموږه خزې ژوند کول هغه اقتصادي وضع یا اوضاع خراب شوی ده په لکه په کیلو کې ډیر د دې تاثیر البته زیات عمیق دی او ډیر زیات دی ولې چې آلته خزې دونه زیات تعلیم هم نه درلودل زیاتره د لاس کار وای کول یا مکتبونو کې اکثر مونږ درلودل چې خاله ورته وای خاله به آلته تل کار کول هغه ټول بند سوی دي کوداګستان کې چې کوم خزې کار کول لکه اشپز وو پاکارو هغه ټول اوس بند سوی دي نو دا خو سراسر افغانستان کې د یو دوی مهمه شروع کړای بل خصوص افغان خزه د پاره چانه افغان خزه باید اصلا کور نه ونو زیلا سخپنه باید شلو سیږي او کور کې بندي وسیږي
bale مننه اغلی سائل ستاسو ژغ بند سو او ز فکر کوم چې تاسو خپل خبره پای ته ورسول نو زب مخکې لاړ سم ډیر مننه زبرت تاسو تر ځم ورسته او ریدونکو تاسو زموږ ژغ له ازادي رادیو څخه اوري او دا زما حق دی اونې ز خبرونه روانه ده دا خبرونه تاسو پر فیسبوک او یوټیوب باندې په تصویري بڼه هم ویني اوس به ورسو د یو اوریدونکو د یو اوریدونکو چې محصوله ده د دې ژغ به وره
دا غوښتنه نه یوازې د دینی عالمانو بلکې د افغانستان د هر وګړي د هر پلار د هر ورور غوښتنه ده چې د دوی د لونو او خويندو پر وړاندې د مکاتب او پوهنتونونو دروازې خلاص شي او دوی یو ځل بیا وکولای شي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي
او ریدونکو یو ځل بیا هم داز ما حق د خبرونه تشرغ لاست اوس هم زغوارم چې دی وبل او ریدونکو څرګندونی هم واورو بیا لملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
اسلامیه وادونو په شان چې په ټول اسلامیه وادونو کې لنی کمر اوس اکثره خلک دی حلال کارونه کوي. افغانستان اسلامیه امارت یو مارکیټ جوړ کی او بازار دی د شوزو لپاره جوړ کی چې تر مطلق شزی وی او د شوزو کاروبار کې زیاده به سرپرست شزی او کوریا نه شزی وکولای شي چې خپل لاسي صنایع یا خوراکي توکي یا اته چی ورته دی خرڅ کی حلاله ډوډۍ لاس ته راوړي. زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام د لپاره ډیر ښکلی خبره نه ده چې په میلیون ها او شزی او ماشومان په بازارو کې پکړه ته ولاړ دي.
اوریدونکو تاسو زموږ د ځینو اوریدونکو څرګندونی واورید چې د شوزو د اقتصادي وضعیت په اړه باندې دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې کړي وي. تاسو زموږ غل ازادي رادیو اوریاو د زما حق دی اونې زخ پرونه روانه ده. اغلی ځاځي تاسو خبربل پښتنه وکم تاسو په نظر څه کې دایسي چې د شوزو اقتصادي وضعیت تغیر وکړي د طالبانو حکومت په دې اړه باندې کوم تغیرات باید راولي تاسو په نظر؟
ډیره مننه. د پدې برخه کې نیاز ده چې طالبان په خپل په تصمیمونه یو ور بیا هم غور وکړي، ځکه چې په اوس وخت کې خزینه زموږ خویندې زموږ میندې د غوي په اقتصاد بخش کې په ټولو بخشونو کې خپل ډیر اساسي رول روزوي او نه کېږي چې د غوي محروم شل دې کارونه. نو نیاز ده چې د غوي په خپل تصمیم نه بیا هم یو ور غور وکړي او د یو اساسي قانون دی او شرعي چوکاټ په منځ کې د غوي قوانين منستروړي، هغه څه چې د تحصیل قانوني، هغه څه د تعلیم قانوني او یا هم د کار قانوني. نو نیاز ده چې په دې برخه کې د غوي کار وکړي، ځکه چې دا چې تقریبا 2.5 کال کېږي چې خځې زموږ خويندې د غوي له تعلیم نه پاتې دي، د تحصیل نه پاتې دي او مخصوصا د خپل کاروبار نه پاتې دي. خويندې یا د افغانستان خځې مجبورې دي چې کار وکړي، د غوي د خپل کورنۍ مسؤلیت لري. مو اوس شاهد یو چې په کورنۍ کې ډېر خلک بیکاره دي، مخصوصا د کور مشر. نو ښځه مجبوره ده چې د خپل کورنۍ لپاره، د خپل ماشومانو لپاره دا کار وکړي. نو کومو د یو ستر قشر د ټولنې کار نه محروم او تاسو فکر وکړئ چې په هر هفته کې، په هر میاشت کې او په هر کال کې څومره اقتصادي زیان افغانستان ته مخکې راځي. د ښځو تولیدات په بهر ته ځي، زمو خویندې نندارتونونو کې دغو اشتراک کول، مو هغه څه ښځې لرل چې دغو د لاسي قالینې اروپا ته تللې، داسې ښځې وې چې زعفران په امریکا او دوبۍ او ترکیې ته تلل او همداسې نور تولیدات. نو تاسو شاید وای چې د نړیوال بانک هم خپل یو د راپور په اساس دغه ویل چې تقریبا په اخر کال کې تقریبا یو میلیارد ډالر په افغانستان خلکو ته زیان راغلی دی. د دې لپاره چې د ښځو کار کچه ټیټه شوه او په ټولنه کې د یو اساسي قشر د کار نه محرومول، د تحصیل نه محرومول او د تعلیم نه محرومول د ټول زیانونه د تر شا لري. نو نیاز ده چې په دې فکر، په دې تصمیم بیا هم یو فکر وشي او د ښځو کار ته دغه اجازه ورکړي، د ښځو تعلیم او تحصیل ته دغه اجازه ورکړي.
مننه اغلی ځاځي، زبا بیرته تاسو ته راسم. ورسته اوریدونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونې زخ پروانه د ازمه حق دی روانه ده. زه غواړم چې د دینو اوریدونکو څرګندونی هم واورو او د دوی نظرونه هم راوخلو په دې خبرونه کې. اول به د دوی ژغونه واورو او بیا به بیرته خپلو میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
موضوع دا چې نیم پیکر د ټولنې چې شزه تشکیلوي هغه متاسفانه یا پر کورونو ناستي او یا هم تر وام سم په اضافه تر اجازه تحصیل نه لري. دلته ډیر اقتصاد ته تاوان رسید افغانستان، ځکه چې په ټولنې کې نر او شزه کله چې د زمينه د کار ورته مساعد سی به خصوص شزه ته او یا هم زمينه تحصیل ورته مساعد سی، هغه ټولنه به پویا ټولنه یا هغه ټولنه به اقتصاد کې شه پوره د اقتصادي لحاظ هم قوي ټولنه وي. ولی متاسفانه نن ورځ مسؤلین د امارات راولارسي ودي د شوزو کار نه وازی په دولتي دارو کې بلکې په خصوصي سکتور کې بلکې چې دی په خپل پیشکار دی دی پیرایشګری لري یا خیاطی لري دا ټول ورسخه بند کړی متاسفانه دا په خپل یو غټ ناورین دی د افغاني ټولین لپاره هله مداد چې مسؤل کسان دی د افغاني شوزو ته اجازه ورکړي چې دی تحصیل وکړي اجازه دی ورکړي چې دی په اداري دولتو کې دولتي دارو کې دی زمينه کار وای ورته مساعد سي
نمړی دغه هیوات ګټه د اقتصاد په برخه کې چې د میرمنو دغه لاسي صنایع خارجي هیوادونو ته ځي او دغه صنایع چې د خرڅي جوړسته آیری برته هیوات راوړل کیږي نو کچيري په دغه برخه کې میرمنی کولای شي هیوات په ګټه باندې کار وکړي نو په نور برخه کې ولید سي کولای کچيري یو میرمنه واقعیا رښتیا هم وغوړي چې خپل هیوات ته کار وکړي نو هغه په هر برخه کې ځان رسولای شي یوازې لاسي صنایع نه دي راځو دولتي برخه کې په دغه دولتي اورګانونو کې چیرې یو میرمنه کار وکړي زه په دې باندې مطمئنه يم چې هغه به د هیواد لپاره شیل ستراوړنی ولري نو د میرمنو زده کړه یوازې د دې پر نه د محدود چې هغه باید اولادونه وروزي سيدي اولادونه وروزي ځان وروزي خپل فامیل ته به ګټه ورسیږي اما کومه ګټه چې په اقتصاد کې هیواد ته رسیږي هغه په کوم بل برخه کې نس رسیدلی ځکه یو هیواد چې هغه په اقتصاد باندې ولاړ نو کچیر میرمنو ته وخت ورکړل سي د میرمنو له فکر او د هغوی له ذهن څخه استفاده وسي هیواد په اقتصادي برخه کې هم مختتللی وسي مننه
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه ده د خبرونه تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پانه باندې په تصویري باندې ویني او تاسو کولای شئ چې د دې موضوع په اړه باندې د دې خبرونه د موضوع په اړه ماته تبصری پرېږدي پر فیسبوک باندې زبې په دې خبرونه کې شامل کړم تاسو زموږ د جنو اوریدونکو تبصری هم واوریدلې د دوی څرګندونی اغلی نیازی څخه به بل پښتنه کوم خو تر یوه لاندې د می ورسته بل دوی سره خبرې وکړو
دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که د خپل خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کمرنګ کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو
اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه ده اغلی نیازی تاسو څخه به پښتنه وکم اول به یادونه وکم چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي چې په افغانستان کې ده دغه دفتر چې یو نامه هم یادیږي په خپل راپور کې په خپل ورستی راپور کې ویل دي چې د طالبانو حکومت د شوزو د زده کړو کار او تګراتک په اړه خپل محدودیتونه او د حجاب د نمرات په تور نی پر خپل سر د دوی نیول ته دوام ورکړی دی دغه راپور ته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خبرګون کې پر خپل ایکس یا په خوانی ټوئیټر پاڼه باندې یو اعلامیه خبره کړې ده په دې اعلامیه کې زه تاسو ته د همدی خبري څخه مستقیمه را اخلم چې د څه ویل دي په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان اسلامي امارت د خپل ولس په ملاتړ د اسلامي شریعت د احکامو د تطبیق لپاره قرباني ورکړی ده او اوس یې په حاکمیت چې حاکمیت په لاس ورغلی دی باید د اسلامي شریعت ټول موارد که هغه د نارینه و پورې اړه ولري او یا تر ښځینه و پورې بشپړه تطبیق کړي ستاسو څخه زما پوښتنه دغه د اغلی نیازی چې دوی په دغه جمله چې ما تاسو ته ول وسته پدې کې دوی یادونه کړې ده چې اوس چې حاکمیت د طالبانو په لاس کې دی دوی باید اسلامي شریعت پر ټولو وګړو باندې بشپړه تطبیق کړي ستاسو په نظر آیا دغه کار رښتیا هم سوي دی او کني وي سوي ستاسو په نظر کله به پر خلکو باندې د رښتیا هم دا ډول اسلامي هغه قوانین چې دی یا تاسو په نظر چې خلکو ته په اسلام کې یا د شریعت کې حقونه ورکول سوي دي چې تاسو مخکې هم یادونه وکړه، دا کار به کله کیږي؟ د شوزو د زده کړو او د کار حق به څه وخت ورکول کیږي؟
کچیر موږ د دوی د اعلامیې پر اساس باندې د افغانستان د میرمنو وضعیت ته کتنه وکړو، په شریعت کې شوزو ته هغه اساسي حقونه چې ورکول سوی دی هغه د حق مهر حق دی. مجاهد صاحب دی مهرباني وکي چې کومه شزه دوی دی مثالونه خلکو ته وروشي چې کومه شزه خپل د حق مهر اخیستی تر اوسه برخمن سوی د حق مهر څخه. د میراث حق دی، کوم خور تر اوسه خپل میراث اخیستی ده په خوشاله خوشحالي چې ورور یې میراث ورته ورکړي، پلار میراث ورته ورکړي، هغه تللی خپل خو چې راسي ورور ته میراث غوښتنه ځینې وکړي هغه ورته وایي بالا مړی ژوندی زما سره ونه کړي که دې میراث راڅخه واخیستی. یعنی کورنۍ جنجالونه منځته راځي او که هغه محاکمو ته قضایه ته مراجعه وکړي هلته نه نوبت ورته رسیږي او نه هغه برخوردونه ورسره کیږي چې ښځو سره نه شایي چې باید ورسره اوسي. یعنی دا خلاقت د دې چې دی هغه برخورد دی کې د ښځو پر وړاندې اصلا انسانیت ته ناراضي کیږي چیرې بیا اسلامیت ته. نو سربیره پر دې د تعلیم حق دی، د تحصیل حق دی، د کار حق دی. بیبي خدیجه کبرا زستاس دغه مخکې یو ورور کوم څرګندونه وکړه چې طالبان باید یو مارکیټ شوزینه او ته جوړ کړي، هغه ته هم یو اشاره وکړم دغه ځای څخه چې ورور شوزي یوازې په یو مارکیټ کې چټول شوزي کار وکړي فقط تر دغه نه محدودیت پورې شوزو ته ازادي موږ غواړو. نه، موږ دونه ازادي نه غواړو شوزو ته. شوزو ته اسلام دا حق ورکړی دی چې تحصیل وکړي، تعلیم وکړي، تجارت وکړي. بیبي خدیجه کبرا تجارت کول، تجاره وچی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولیدله، هغه یوازې نه تلله، یوازې د شوزو ډله جلا، د نارینه و ډله جلا نه و چې هغه تلله تجارت ته. تاسو ولې که اسلامي شریعت تطبیقوي خو د اسلام اساس ته وګورئ، په اسلام کې څه سوي دي هغه تطبیقي. نو ولې خپل د ضرورت څخه قوانین وضع کوي؟ که خپل د ضرورت څخه قوانین وضع کوي هم د ټولنې په د تقاضا په اساس باندې یا د وخت د تقاضا په اساس باندې تاسو کوم قوانین وضع کوي هم هغه وګوري چې په ټولنه کې څونه د تطبیق وړ دی. که د تطبیق وړ و هغه قانون نافذ کوي او تصویب کوي او بالاخره عملی بڼې ته واړوي. که نه دی نو څه ضرور په داسې شرایطو کې، په داسې حالاتو کې، په داسې یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ قرار لرو چې هغه د پاکستان صدر اعظم یا وزیر اعظم یا په سیاست کې په پارلمان کې ښځې دي چې پاکستان هم یو اسلامي مملکت دی، ستاسې د تولید ماشین هغه پاکستان دی چې پرون یې د مجاهد په نامه باندې تولید کړل د یو نظام په مقابل کې، نن د طالب په نامه تولید کړل د بل نظام په مقابل کې. ایران هم یو اسلامي مملکت دی، زموږ نږدې همسایه، هغه هم ښځینه پارلمان کې مسته او نورو برخو کې هم، سیاسي برخو کې هم، تعلیمي برخو کې هم، په هره برخه کې د هغوی ښځې فعالیت لري. دغسې ورته نور اسلامي ملکونه هم موږ یې نوم اخیستلی شو چې ډېر اسلامي ملکونه څه چې هلته ښځې کار کوي. ولې افغانستان شاتګ وکړي؟ ولې افغانستان هغه کارونه وکړي چې فقط یوازې او یوازې هلته ښځو ته دغونه محدودیتونه وضع سي، پر دغه محدودیتونو پر بنا باندې ښځې کار وکړي؟ دا اصلا د افغان ښځو د افغان میرمنو سره نه ښایي. دا قیدات، دا قوانین چې دوی وضع کوي، دا هم د افغانستان د مختاق سبب نه یوازې بلکې د شاتګ سبب ګرځېدلې ده او ګرځي. دا 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 جوته ده چې دوی نه غواړي چې افغانستان پر مختاق وکړي. کنه نو داس قوانین اصلا د شوزو لپاره نه شایي. شوزي په افغانستان کې د کار حق لري، د تعلیم حق لري، د میراث حق لري، په شریعت کې د میراث حق لري، د په ټولو برخو کې چې د شوزو حق دی هغه ټول حقونه ورته. ولې تر اوسه پورې تقریبا نن سبا ستاسو درې کاله پوره کیږي، دوه کاله، دوه نیم کاله مو د حکومت داری ده، تاسو تر اوسه د کونډې د په زور ودولو مخ مو نیولی ده؟ مهرباني وکړئ، تاسو تر اوسه د یو نابالغ نجلۍ د نکاح مخه نیولی ده؟ تاسو تر اوسه د خوندو حق مهر چې نارینه ورته ورکړي هغه مو اورېدلی ده چې ورکړې ده، ورکړل سوې ده؟ تاسو تر اوسه د میراث حق اورېدلی چې ورکړل سوې ده؟ خو دغه حقونه دي، لا دې د تعلیم دروازې پرې باندې بندې کړلې، دا لا دې د پرمختګ دروازې ور باندې بندې کړلې. موږ ویل چې تاسو راسی چې تاسو مخالفین واست نه مو پرېښول چې په لرې پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې مکاتب وي د انجونو. موږ ویل چې تاسو راسی په نظام کې شریک سئ، هغه لرې پرتو ته هم سیمو ته هم مکاتب پرانستل سي، هغوی ته هم تعلیم ورسیږي، کور په کور تعلیم ورسیږي. یو تعلیم یافته کورنۍ یو تعلیم یافته ټولنه یي. موږ خپل همسایګان وینو، خپل د همسایګانو سره باید سالم رقابت وکړو. هغوی هم اسلامي مملکتونه دي، ولې هغوی پرمختګ کوي؟ ولې هغوی د ښځو دپاره کوم قیدات نه وضع کوي؟ چې ته نن راغلی ته کامیاب سوی او ته شرعي قوانین پلي کوې، خو صحیح شرعي قوانین پلي کوه، هغه شرعي قوانین پلي کوه چې موږ هم پیژنو اسلام، موږ هم پیژنو شریعت، موږ هم پیژنو خپل شرعي حقونه، چې موږ یې هم پیژنو بلد یو ورسره هغه تطبیق کا. موږ اورېدلې ده، لوستلې مو ده، معلومات لرو چې بي بي خدیجه کبرا تجارت کوله، د نارینه سره تلله تجارت یې کوله، په شپو په ورځو سفر کوله. هغه په هغه سفر کې رسول الله مبارک ولیدل، خوښه سو د واده وړاندیز یې ورته وکړه. هغه ته اسلام دا حق ورکړی و. ماته دا حق نه راکوي اسلام؟ ولې ماته قیدات وضع کیږي؟ ولې زه اسلام نه یم، زه مسلمان نه یم، زه انسان نه یم؟ په څه دلیل ما ته قیدات وضع کیږي؟ که شرعي قوانین پلي کوي هم په صحیح معنا یې پلي کوه. اول د هغه اساساتو څخه شروع وکړه چې د افغانستان کونډې هغه فریاد درته لري چې ډوډۍ نه لري، د هغوی د نفقه د برابرولو پلان تطبیق کړه، جوړې کړه، قوانین وضع کړه چې هغوی ته د کار حق هم لازم اخلي، چې هغه په کور کې کښېني هم ډوډۍ پیدا نه کړي. ارایشګاوې دي ولې ورباندې بندې کړلې؟ ارایشګا خو په کور کې و، په بازار کې نه و، په سړک کې نه و، په د باندې تجارت خو یې نه کوله، خو ارایشګا وه، ښځینه وه، ټول کارمندان یې ښځینه وه. یعنې په که موږ نږدې پاکستان او ایران ته وګورو، په ارایشګاوو کې نارینه ورسره کار کوي د ښځو تر څنګ، مګر په افغانستان کې په ټول ارایشګاو کې یوازې ټول کارمندان به ښځینه و. هغه په باندې بند کړل. سنگار ښځو ته په اسلام کې راغلی ده، په اوسني عصر زمان کې راغلی ده، ولې دې په باندې پابندي ولګول؟ یعنی ټول قوانین ستاسي د ښځو د پابندۍ لپاره ده. تاسي پر ښځو باندې نه یوازې قیدات لګوي، تاسي افغانستان شاتک ته وړئ، تاسي افغانستان پرمختګ ته نه پرېږدئ، تاسي افغانان نه پرېږدئ چې پرمختګ وکړي، تاسي نه غواړئ چې افغانستان او د افغانستان وګړي پرمختګ وکړي، مګر داسې خلک در سره نه مني، په هیڅ صورت یې نه در سره مني.
مننه آغلی نیازی. بله مننه ډیر آغلی نیازی. زبرت تاسو ته راځم، اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوري. آغلی نیازی، تاسو ته په فیسبوک باندې ځینو اوریدونکو کمنټونه هم کړی دي. یو اوریدونکی د عبدالواحد افغان په نوم باندې تاسو ته لیکلی دي چې مورجانې قربان دي شم. او نور کمنټونه به هم تبصری به زه وخت په وخت تاسو ته لولم. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک باندې د ازادي رادیو پر پاڼه موږ ته خپلې تبصری پر موضوع پریږدی، زه به وخت په وخت ولم. اوس هم غواړم چې وژمجانې سایل ستاسو څخه پوښتنه وکړم. تاسو په دې برخه کې یو څو خبرې وکړئ چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې، او همداراز په افغانستان کې دننه هم دغه حکومت افغانانو انتخاب کړی نه دی، ورته رایې نه ده ورکړی چې باید د دوی په خوښه راغلی وي. ستاسو په نظر کله چې طالبان د قوانینو د عملي کولو خبرې کوي، د په افغانستان کې د قوانینو د تطبیق خبره کوي، دغه ستاسو په نظر څه ډول خبره ده؟ کوم قوانین او په داسې حال کې چې د دوی حکومت هیڅ په رسمیت پیژندل سوی نه دی؟
مننه د دې پوښتنې. ملالای جان، یو داسې ډله چې په افغان ملت باندې ټپل سوی اوسیږي، اکوړه خټک په خبر کې دا غوی ټریننګ شوی اوسیږي، او صرف دې لپاره چې افغان ملت، افغان ښځې، افغان ځوانان اغوی ډپرس کی، دا غوی آینده دا غوی نه واخلي، نو هغه په قانون به څه باور ولري؟ اغوی خپل ډیر واضح په خپل په هر ناشته کې، بین المللي ناشته کې، او وطن کې دنه چې کوم دوی خبرونه کیږي یا ایکس ټویټر باندې سپیسونه دوی وقتاً جوړي، هغه کې دوی خپل وایي چې مونږ په قانون یا په انتخاباتو باندې اصلا باور نه لرو. دوی صرف په دې باور لري چې کوم شای کوم عریضه یا خط یا آرډرز دوی ته پاکستان د خوانه راځي، ملایانو د خوانه ورته راځي، او دوی په افغانانو باندې تطبیق دي. دوی خپل مازغنه لري، او کم اسلام پوری چې دوی خبرې کوي کم اسلام دوی منی، دوی اسلام نه منی، دوی صرف هغه مساجد چې په پاکستان کې جوړ شوی دی هغوی دوی ته آرډر ورکوي چې تاسو لاړ شئ د افغان ملت باندې دغه ناروای وکړئ، دوی هغه راوړي دلته تطبیق کوي. او که دوی سره کینی تاسو باسو کې د دې چې نه دا خو اسلام نه ده، دا کار نه باید وسی، ټول باندې دوی د بدکرداري تورې لګي. کم ناوړې کارونه چې دوی همدا یو میاشت نه افغان خوځ پورې کړای ده، لکه موږ تاسو شاهدان استو چې سړک کې دوی افغان شزه صدر نه کاش کا لمن نه کاش کا ډاکسن شاته کې نه و، آیا دا د اسلام په برابر ده؟ آیا اسلام کې دا اجازه شته چې د یو بل چا سرتوري یا د یو بل چا ناموس ته واخله داسې بي اجازه ده هغې ډاکسن شاته واچو ورکې کا یو نشته یو افتاغه ورکو سیګی بیا غینه پسغه وبس افغانی معاشره کې دس یو خزه چې دس یو مشکلات نه تیریږي هغه ته بیا نور سرنګه نور ستونزې جوړیږي. د دینه موږ تاسو ټول خبر یاستو. آیا طالبان افغانی کلتور ته ژمن دي؟ نه. آیا غوی واقعا اسلام ته ژمن دي؟ نه دي. که غوی اسلام ته ژمن وسیږي خو بیا داسې مواقع باید مساعدونه کې چې افغان خزه سفر وکي افغانستان نه د باندې قاچاق ځان وباسي، یا مثلا پاکستان غوندې یو ملک ته رایشي هلته وخل ټاکول وسي، هغې ته بارډر کې چې کوم حالات کېږي تورخم کې چې کوم وضع مونږ ګورو چې زمونږ په ځوانان په ظلمي او په زمونږ په لکه ډیر هغه ضعیف خلک باندې چې کوم ناروایی کېږي دوی په هغه باید د هغې مخنیوی ونیسي. آیا اسلام صرف همدا ده چې سر باندې پګړۍ وتړه بس دوه دوه متر جګ او مسجد کې ودرېږه؟ حقوق العباد ډیر مهم ده که حقوق د خدای پاک حق. آیا خدای پاک دوی نه به دا پوښتنه نه کوي چې تا چې کوم وګړي ته تاسو ویل چې مونږ حاکمان استو تاسو څه وکړو هغوی دپاره؟ د هغوی حق دپاره هم څه وکړو؟ هغوی هم څرنګه وساتل؟ د هغوی ډوډۍ دپاره خېټې دپاره هم څه تاسو داسې یعنی احکامات هم وضع وکړو؟ دوی خو هیڅ نه کوي. دوی صرف دې دپاره راغلي دي چې ودرېږه څرنګه افغانستان باید شاته ویسي، د افغانستان معاشره د هغې خلک څرنګه مریض کي، څرنګه نور تیارو تمبو ته پوش کي. مننه.
مننه ډیره وژمه جانې ستاسو څخه. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. اغلی سپیشل ځاځي اوس لمر سره نسته، د دوی رابطه قطه سوې ده. زه به اغلی نیازی تاسو تراسم. تاسو اوریدل چې اغلی وژمه سایل ویل چې خلک د افغانستان څخه تښتي او د دوی حقونه نه دي پر ځای سوي، او دوی ډیر انتقاد د طالبانو پر حکومت وکړ. خو د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده ته منسوب په یو ژغ کې چې د تیر چهارشنبه په ورځ باندې خبر شو د جنوري په 18 نیټه باندې په دغه ژغ کې راغلی دی چې ادعا پکښ شوې ده چې د افغانستان د ښځو ټول بشپړ حقونه ورکول سوي دي.
که د افغانستان د ښځو ټول حقونه ورکړل شوی وای نو نړیوال به دغومره استازي تاسو نه وای درستولی. د ملګري ملتونو معاونه صاحبه درته درغله، د اروپایي اتحادیانو استازي درته درغله، وزر یې درته وکړه، ټول نړۍ مو په شور راویستې ده، ټول نړۍ پوهیږي، ټول نړۍ آګاه ده چې تاسو د ښځو پر حقونو باندې ظلم کوي، تر پښو لاندې کړي مو دي، هغوی ته مو د تعلیم حق مو ځینې اخیستی، د کار حق مو ځینې اخیستی دی په هغه نړیوال موسساتو کې چې ښځې کار کول اوس بیکاره دي. هغوی خپل موسسات بند کړل، خپل فعالیتونه یې بند کړل په افغانستان کې. ناحقه افغانستان د یو میلیارد ډالرو په تناسب باندې ضربه لیدلې ده. خو دغه ټوله ورته کارونه چې تاسو یې وکړل هغه و چې سبب یې دغه سو چې دغونه افغانستان ضربه ولیدله، اقتصادي ضربه یې ولیدله. د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره د ښځو حقونه ورکول که تاسو تطبیق کړی وای نو اوس به اقتصاد مو هم پیاوړی سوی وای، اوس به دغومره لوږه هم په افغانستان کې نه وای. اخونزاده صاحب محترم چې کوم ژغیز پیام یې پرېښی دی، اول خو د افغانستان ولسونه په دې هیڅ باوري نه دي چې دا به د ده ږغ یي، ځکه چې که مشر د رهبر مسؤلیت لري خپل د رعایت په تناسب باندې، یعنی خپل د رعایت پوره مسؤلیت دی لري چې دی باید که واقعا دوی شریعت تطبیقي نو عمري قانون دی تطبیق کې. حضرت عمر رضی الله تعالی هو به کور په کور ګرځېدله، د شپې به ګرځېدله، په کلیو کور بګرځدل د خلکو د حال او احوال څخه به خسام خبرول چې څوک وږی دی څوک په نورین کې دی څوک په مشکل کې دی څوک په خوشحالي کې دی خپل د ټول رعایت څخه ځان خبرول نو ته اول خپل د رعایت څخه ځان خبر کا خنزاده سی محترم بیا وایي چې شزو ته حقونه رسیدلې دي نو نه که دا موږم دروغ وایو د افغانستان ټول شزي دروغ وایي دا ټول د نړیوال دروغ وایي یوازې ته رښتیا وایي چې تطبیق سوی د شزو حقونه په کوم دلیل تطبیق سوی ده خو ته خو یې مثالونه راته ووایه ته ووایه چې وو رښتیا موږ په دغه ولایاتو کې په دغو اندازه شزو ته نفقه برابره کړې ده چې هغوی نارینه نه لري آیا یو کوپین دی ورته مقرر کړی آیا میاشتوار تنخواه دی ورته مقرر کړی خو ټول په فریاد کې دي هغه چې نفقه نه لري هغه هم په فریاد چې نارینه نه لري هغه هم په فریاد کې دي چې نارینه لري هغه هم په فریاد کې دي ځکه چې ټول نارینه دي هم د وظایفو څخه ایسته کړل دی چې ته ودرېږې دلته مجاهد صاحب جهاد کړی دی دا به ستا پر ځای په دې ځای کې مقرر شي دا معاش به دا مجاهد صاحب وخت که ته که مسلکي سړی مې ته ایسته سه بې مسلکه سړی ستا پر ځای مقرر سي معلم دي د کوره وایستل چې دولتي کور څخه ته ووځه پر ځای دې راویستله بل څوک مجاهد چې دې جنګ کړی د دفاع کړی د اسلام په دې کور کې دا اوسي
بله مننه ډېره اغلې نیازی ستاسو د وخت څخه ډېره مننه چې په دې خبرونه